وخت ماسپخین 2 بجې دی. ډېر درنو دوستانو، زما سلی سغزی خلقی سلامونه ومنې. روانې خبرونې ته هر کله د دې سات د خبرونې د راپورونو په سر کې اوري چې په فرح کې د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته لا روانه ده او پاکستاني قواوې په سوات کې تر بریا وروسته د خپلو عملیاتو لمن جنوبي وزیرستان ته غځولې. په دوهمه نیمای کې روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام اوریدای شي چې په مستقیم ډول خبرېږي، خو تر هر څه مخته به د خبري سرویس همکاران ستاسو خدمت ته حاضر شي. لومړی د افغانستان خبرونه.
په فراه ولایت کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. په کندهار ولایت کې چاودیدونکي مواد او ماینونه نیول شوي. نړیوال بانک د ملي پیوستون له پروګرام سره لسګونه میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د لوګر د مرکز پل علام د واټونو د قیر کولو لومړني کارونه نن پیل شول، او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پوره خبرونه واوري. د فراه ولایت سیمهیز دولتي چارواکي وایي چې د پښترود ولسوالۍ د نهر شایي په سیمه کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې ګڼ شمېر طالبان وژل شوي دي. د فراه د والی مرستیال محمد یونس رسولي د آزادۍ رادیو ته وویل چې د 200 وسلوالو طالبانو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. بلخو د سیمه اوسیدونکو سرګند کړي چې په دین خطه کې ملکی کسانو ته هم مرګ جوړ لاوختي، خو سیمه ایزو چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو بیان قاری یوسف احمدی وایي چې په دین خطه کې د دوی یوازې 3 وسلوال وژل شوي. د ادعا وکړه چې د افغان او ائتلافي ځواکونو 8 تنه عسکري وژل دي. د فراه ولایت سیمه ایزو چارواکو د دې ادعا رد کړه او ویل چې د پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې د سیمه له وسلوالو طالبانو نوی پاکه شوی. د کندهار په خار او دو ولسوالیو کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او څو حلقې ماینونه نیول شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان مطیع الله قاطع د آزادۍ رادیو ته ویل چې د کندهار خار په دریمه او نهمه حوزه کې 8 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوي، او په ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې 15 حلقې ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او شند کړي دي. د کندهار د امنیت قومندان سرګند کړ چې د دې چاودیدونکو موادو او ماینونو په تورې دوه مشکو کسان هم نیولې چې د محل تر تحقیقاتو لاندې دي. نړیوال بانک له افغانستان سره د بیارغونې په لړ کې د ملي پیوستون له پروګرام سره نن د 15 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د نړیوال بانک له استازي سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې دا پیسې به د افغانستان په څلور د ولایتونو کې د خلکو له خوښې سره سمې د بیارغونې په زیربنایي پروژو ولګول شي. په کابل کې د نړیوال بانک استازي وویل چې د ملي پیوستون له پروګرام سره تر دې وړاندې هم دوی څه باندې 300 میلیونه ډالر مرسته کړي، او له دې وروسته به هم په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په لوګر ولایت کې د پل علام د ښار د واټونو د قیر کولو لومړني کارونه نن د یو خصوصي شرکت لخوا پیل شول. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل د آزادۍ رادیو ته وویل چې دا ټول 22 کیلومتره واټونه دي چې د ائتلافي ځواکونو د څه باندې 6 میلیونه ډالر په مالی لګښت قیر کیږي. د لوګر ښاروال سرګند کړ چې د پل علام ښار د واټونو د قیر کولو کار د ګربت عبدالله د شرکت لخوا پرمخ بول کیږي، او ترمنی پورې به کار پای ته ورسیږي. محمد هاشم حسین خیل سرګند کړ چې په پل علام کې د کابو 150 کیلومترو نور واټونو د قیر کولو غوښتنه هم له ائتلافي ځواکونو څخه شوي، او خایي چې پر روان کال کې ترسره شي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنۍ واسار په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ 40 پوله، یو سټرلنګ پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه اوس په مخې نړیوالو خبرونو ته.
زما سلامونه ومنئ. فریده هوټ سیفی ام او د دې ساعت پاتې خبرونه اوروم. د افغانستان پولو ته نږدې د طالب وسلوالو او پوځي عسکرو ترمنځ نښته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د سوات په دره کې د خپلو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکړی دی.
چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې چې پرون شپه د جنوبي وزیرستان په قبایلی سیمه کې وشوه، څلوېښت نفره وسلوال طالبان او څلور پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه شمیر مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. د پاکستان د دفاع وزیر وایي په سوات کې د طالبانو د ماتولو لپاره روانه جګړه به ښایي دوه یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. سید اطهر علي نن وویل په سوات کې د طالبانو وړې ډلې اوس هم مقاومت کوي او د هغه په وینا په دوه درې ورځو کې به پوځ سوات له طالبانو پاک کړي. د هغه په وینا د طالبانو د لرې کولو کار سلوکي یوازې له پنځو تر لسو پورې پاتې دی. د ایران امنیتي مامورین وایي دوی دننه په ایران کې په یو هوایي شرکت باندې بمي حمله خنثی کړې ده. فارس خبري اژانس وایي چې بم د یکشنبه په ورځ ناوخته د الوتکې په تشناب کې ایښودل شوی و او ډېر ژر وروسته له هغې چې الوتکه له اهواز څخه چې د ایران جنوبي سیمه ده د تهران په لور روانه وه کشف شو. په الوتکې کې 131 تنه مسافر سپاره وو. الوتکه بېرته سمدستي د اهواز هوایي ډګر ته راګرځېدلې چېرته چې د فارس خبري اژانس په وینا بم په مسؤونه توګه خنثی کړی شو. د ایران د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی ژمنه وکړه چې که د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو پر هغو قوانینو به بیا کتنه وکړي چې د ښځو لپاره عادلانه نه دي. فرانس پرس خبری آژانس د موسوی له قوله چې د خپل انتخاباتي مبارزې په یوې غونډې کې خبرې کولې وویل دی به پارلمان ته د لایحو د وړاندې کولو له لارې ټول هغه قوانین بدل او تعدیل کړي چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض شوی او نامنصفانه دي. موسوی همداراز وویل چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې که بریالی شو دی به له سړکونو څخه هغه پولیس لرې کړي چې له اخلاقي مفاسدو او منکراتو سره د مبارزې په نوم ګزمې کوي. دا ازادي راډیو ده. په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو ویلي په دې نښته کې چې د قلیله په سیمه کې شوي د محمود عباس په مشرۍ د فتح غورزنګ درې غړي وژل شوي دي. د حماس د ډلې دوه تنه هم وژل شوي، همداشان یو ملکي په پیښه کې مړ شوی دی. دا نښته وروسته له هغې چې د فتح غورزنګ امنیتي کسانو د حماس د غړو د نیولو هڅه وکړه رامنځته شوه. پولیس په ښار کې ګرزبندیز اعلان کړی دی. یو عراقي چارواکی وایي چې د عراق د سوداګرۍ پخوانی وزیر چې په فساد تورن دی د شنبې په ورځ د بغداد هوایي ډګر کې ونیول شو. اسوشیتد پرس خبري آژانس د عراق د پارلمان د یو مقام سبا السیدی له قوله وویل چې هغې الوتکې ته چې د سوداګرۍ پخوانی وزیر عبدالفلاح السودونی پکې سپور و امر وشو چې بیرته بغداد ته ورشي سو د هغه پر ضد د توقیف حکم تطبیق شي. په سومالیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي تر اوسه د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه سل تنه نیول شوي دي. سومالیایي سمندري غلو په وروستیو میاشتو کې څو بروړونکي لوی بیړۍ برمته کړې وې چې د بیړیو د عملیې د پرېښودو په بدل کې په میلیونونه ډالره ترلاسه کړل. او وروسته له دې چې شمالي کوریا اټومي ازموینه وکړه، د نړۍ مشران له دې هېواده غواړي چې خپل اټومي پروګرام پای ته ورسوي. مسکو وویل چې د روسیې ولسمشر دیمیتري میدویدف او د جاپان صدراعظم زم تارو اسو په ټلیفوني خبرو کې سلا وکړه چې د شمالي کوریا د تیر اونۍ اټومي ازموینې ته کلک ځواب وي. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
زمونږ غږ ازادي رادیو اوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل له فریده هورسیفی څخه. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په پیل کې مو درته وویل چې نن روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام په مستقیم ډول خبرېږي. فریده جانې کوربنه ده، همدا اوس چې خبرونه لوستي له ما سره به تم شي او دا به ووایي چې په دې پروګرام کې په کومې موضوع باندې بحث کېږي. فریده جانې،
بله، البته نن له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام د انسان روغتیا باندې د تنباکو په اثراتو باندې خبرې کوي. هغه کسان چې سګریټ څکوي او د نسوارو یا چلم عادت لري، زه فکر کوم دغه پروګرام به کواوري نو ډیر معلومات به ترلاسه کړي شي چې څه اثر لري. او هغه کسان چې په کورنۍ کې د چاغوي هیڅ عادت هم نه لري، هغوی لا ډیر زیانمن کیږي.
رښتیا هم بیا نو وروستیو څېړنو دا ښودلې په واقعیت کې هم هغه کسان چې سګریټ نه څکوي مګر کوم بل څوک په کور کې سګریټ څکوي
او د هغې دود تنفس
نه زیانمن کیږي. سو به هم سټډیو تراشي، به هم روغتیا د ژوند شتمنی ووري. قدمانو دوستان سره په مستقیمه به خبرې وکړي، خو د روانې خبرونې نور مطالب اول وړاندې کوو. د خبرونه کې په دا رپورت ووري چې په فراه ولایت کې د تلفیز وکړو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې ګن طالبان وژل شوي او جګړه لا هم توده روانه ده. په خوست کې د یو مخابراتي شرکت درې انجینران وتښتول شول. د خوست والی وایند په پیښه کې خپل انجینران ګرمګنی اوکراین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ماهرانو شمیر زیات کړي. همدارس په یو ځانګړي مطلب کې به واوري چې روغتیا وزارت مقامات وایي روغتیایي مرکزونه باید رای ورکولو مرکزونه جوړ نشي، او د پاکستان پوځ وایي له سوات څخه د طالبانو تر شړلو وروسته یې خپل عملیات جنوبي وزیرستان ته غځولي. تاسید ازادي راډیو خبرونه اوري. د فراه د پشترود او بالابلوک ولسوالیو کې سخت نښتې شوې چې امنیتي مقامات پکې تر دې مهاله د 12 وسلوالو طالبانو او شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ییز خلک ملکی کسانو ته د زیانونو د رسیدو حال ورکوي. د فراه ولایت په دغو دوو ولسوالیو کې د روانو نښتو نور حال په زموږ د خبریال په راپور کې واوري.
د فراه مرستیال ولی محمد یونس رسولی په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وویل د پشترود ولسوالۍ نهر شایي کړي کې د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړه. دولس تنه وسلوال طالبان په کې تر دغه مهاله مړه شوي دي. د زیاته کړه سیمه کې طالبانو د عرب او چچنیایي ترهګرو سره په ولایت د برید په نیت غونډه لرله. ځینې کسان یې لا هم مقاومت کوي چې د هغه په وینا د تېښتې موقع به ورنکړل شي. د سیمې خلکو جګړه کې ښکېل کسان د ملکي وګړو په ځورونه ملامت وګڼل ویل. د یو بل خبر پاسه د فراه ولایت یو بل بالا بلوک ولسوالۍ دارستان امنیتي پوسټ باندې طالبانو تیر شپه برید وکړ. غرب زون کې د صحابي پولیسو قومندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وویل شپږ تنه پولیس په دغه جګړه کې وژل شوي دي. احمدی وای د بالا بلوک ولسوالۍ دارستان امنیتي پوسټ باندې طالبانو تیر شپه غلچکی برید وکړ. شپږ پولیس په جګړه کې وژل شو او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته. خو طالب وای انقاری محمد یوسف احمدی د دغه پیښې په مسؤلیت منلو سره وویل دوه نورو سیمو د فراه کې هم د دغه ورځې په اوږدو کې نورې بمې چاودنې هم په دولتي او ائتلافي ځواکونو ټانکونو باندې وکړې چې د لسګونو عسکرو د مړینې ادعا لرله. یوسف چې په ټلیفون سره خبرې کولې د پشترود ولسوالۍ په تازه پیښه کې د خپلو درې ملګرو د مړینې حال ورکړ. وی ویل اته تنه د ائتلافي ځواکونو عسکري هم قتل کړي دي. افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونو تر دغه مهاله مطبوعاتو ته نظر نه دا ورکړی، مګر سیمه کې افغان چارواکو د طالبانو د ویان دغه ادعا بی اساسه وبلله.
د فراه د پشترود او بالا بلوک ولسوالیو کې مو د روانو نښتو په اړه واوریدل چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو ته سخته مرګ ژوبله اړول شوې ده. همداراز د افغانستان ملي اردو ځواکونو او ائتلافي ځواکونو د هلمند په مارجي او موسی کلا ولسوالیو کې هم عملیات کړي چې ویل کېږي دلته هم مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په دې اړه د دفاع وزارت نن یوه خبري غونډه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. زیاتوي چې دوی به د انتخاباتو تر وخته پورې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 15,000 نور هم زیات کړي. د دفاع وزارت وایند په کابل کې د ایساف او ائتلافي ځواکونو لویندویانو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکول چې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوریدای شي.
د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب په مقصد یې په روانو عملیاتو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایساف او د ائتلاف لویندویانو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې د دغو عملیاتو په اړه چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د در افغانستان په بیلابیلو برخو کې پیل شوې دي. داسې ویل
طی عملیاتو تقریبا به تعداد 280 نفر از دشمن کشته شده.
د وی د دغه عملیاتو په ترڅ کې له 280 څخه زیات مخالفین وژل شوې دي او په لسګونو نور ژوبل شوې دي. سلطانه نشي مواد نیول شوې دي او وشتنه باروت څلور وشتنه نور چاودونکو مواد او ترسلو زیاتې سپکې او درنې وسلې پکې نیول شوې دي. ازمی وړاندې وویل چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو اول سرتیری هم وژل شوی دی او یو شمېر زیات نور ټپي شوی دي. خو د ټپیانو وضع د اندېښنې وړ نه ده. دغه روسي عملیات په هلمند، اروزګان، لوګر، پکتیا، غزنی او فراه کې پیل شوی و چې اوس هم دوام لري. نوموړي وړاندې وویل چې دا مهال د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو شمېر 90 ته رسیږي، خو د انتخاباتو تر وخته به دغه شمېره و 95 ته لوړه شي. ښاغلي ازمی وړاندې وویل چې په دغه وروستي عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. په غونډه کې د ایساف جنرال بلنشیټ وویل چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د انتخاباتو د امنیت په خوندیتوب کې کار کوي.
افغان نېشنل سکیورټي فورسز آر اولسو ګروینګ ان سایز اس کیپبیلټی اند ان هیروئزم.
دوی وایي د افغانستان ملي اردو د کمیت، ظرفیت او قهرمانۍ له پلوه پر مخ روانه ده او ایساف به یې د دې هیواد په ساتنه کې په کلکه ملا وتړي. ایساف به له ملي اردو سره په روزنه، ټکنالوژۍ او هماهنګۍ کې زیاته مرسته وکړي. په غونډه کې د آی تلافی ځواکونو ویاند جنرال جولین وویل چې افغانستان ته د متحده ایالاتو د نویو 1900 سرتیرو زیاتره به یې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ځای پر ځای شي او زیاته کړه چې د متحده ایالاتو 1000 سمندري سرتیري به هم د افغانستان په هلمند او فراه ولایتونو کې ځای پر ځای شي او د مخالفینو پر ضد به په روانو چاڼیزو عملیاتو کې برخه واخلي.
وخت مسبخین دو بجې او پوره ولس دقیقې دي. زمونږ غږله ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 100.15 څپه اورېدل کېږي. په کورنیو موضوعاتو رپورټونه اورو. په پکتیکا کې د روانو ناامنیو په لړ کې تیره ورځ د دې ولایت مرکز شرنې ته نږدې د مټاخان په ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو په یوه خصوصي مخابراتي شرکت پورې اړوند درې تنه پاکستاني انجینران او د هغوی افغان موټر چلوونکي وتښتول. سیمه ایز مقامات وایي کشفي ارګانونو د تښتول شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې پیل کړې، خو تر اوسه یې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ازادي راډیو خبریال د پیښې له بشپړ حال سره
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله زواک وای په پلازمینه کابل کې دی و خصوصي مخابراتي شرکت د غسلور تنه کارکونکو چې یو افغان او درې نور د پاکستان د پنجاب ایالت اصلي اوسیدونکو دي 13 ورځ هغه محل دی ویډل نه پژند او سوالو کسانو لخوا وتښتول شو چې په خپل شخصي موټر کې د شرن له خار څخه د مټاخان ولسوالۍ پر لور روان وو. د تښتول شوی انجینر غوښتل چې د مټاخان په ولسوالۍ کې دی و خصوصي مخابراتي شرکت الوند یو انتن چې د تخنیکی ستود له کابله لکار لیدل وو لسره فعال کړي. د زیاته کړه تور شو انجینرانو پرته لدې چې کشفي او امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي په خپل سر د مټاخان ولسوالۍ پر لور خوځیدلی وو چې د لارې په اوږدو کې تری تم شول. ځواکول امنیتي ځواکونو د یرغمل شوو انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې پیل کړې، خو تر دې دمه یې ترک نه دی لګیدلی.
د
ولی وندوال د تیر څو کلونو په بهیر کې د لمړی ځل دی چې د شرنې په مرکزی برخه کې د بهرنیو اتباعو د تختون د اړولي ونه وړه پیښه رامنځته کیږي. د زیاته کړه تختون کو تر اوسه د یرغمل شوو انجینرانو د خلاصون په بدل کې خپلې غوښتنې دوی ته نه دي وړاندې کړي. د بل خوا که څه هم چې ذبیح الله مجاهد ځان رسنیو ته په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې د طالبانو رسمي ویان معرفي کوي، تر اوسه د دې پیښې پلا په غاړه نه ده اخیستی. خو د عبدالوکیل مبارز په نوم یو کس چې ځان په پکتیکا کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان معرفي کوي، د پاکستاني انجینرانو د هغوی د یوه افغان ملګري د تښتونې مسؤلیت منلی دی، خو نوموړي خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. په پکتیکا کې د بهرنیو اتباعو د تښتونې دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا وړ مورز د خوست په مرکزي برخه کې هم یو ترکی انجینر چې د دې ولایت د کمپلکس په پروژه کې کار کوو د ناپېژندو وسوالو کسانو لخوا وتښتول شو چې تر اوسه نه دی موندل شوی. طالبانو تر دې دمه د ترکی انجینر د تښتونې پلا په غاړه نه ده اخیستی.
د ازادي راډیو د سره صلیب نړیواله کمیټه د راتلونکو ټوټاکونو لپاره له روغتیایي مرکزونو څخه د کار اخیستنې په اړه اندېښمنه ده. دغه اداره وایي په ټوټاکونو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د رای ورکولو د مرکز په توګه کارول به روغتیاپالان او ناروغان له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ کړي. بلخوا د امیر روغتیا وزارت وایي روغتیا مرکزونه ملکی او غیر سیاسي بنسټونه دي نو باید د ټول ټاکنو په بهیر کې ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ټول ټاکنو په بهیر کې به له روغتیایي مرکزونو څخه کار اخلي. په موکړې په دې اړه د ملګرو ملتو د ایران راډیو د خبریال احمد زیان تازه راپور ته چې نور الله ستانکزي په پښتو ژباړلی.
پاکو اوبو ته نه لاسرسی د دې لامل ګرځېدلی دی چې خلک ژورې او نیمه ژورې څاګانې وباسي او له ککړو اوبو څخه د څښاک پخلي او نورو اړتیاو لپاره کار واخلي. روغتیا پوهان وایي چې د څښلو د اوبو څاګانې باید د تشنابونو له څاګانو څخه لږ تر لږه 10 متره لرې وي، خو په کابل کې دغه معیار په پام کې نه نیول کیږي. د هوا ککړتیا د وګړو زیاتوالی، د ځمکې لاندې اوبو څخه پراخه کار اخیستنه او په خپل سر د څاګانو کیندلو په کابل ښار کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت رامنځته کړی دی. نثار احمد حبیبي د کابل ښار د تنظیف ریاست مشر په دې اړه ایرن ته داسې وویل:
ذخایر زیرزمینی ما کم هست و
د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې لږ دي. د کابل ښار ډېر کم شمېر اوسېدونکي د نل له اوبو څخه استفاده کوي. ډېر شمېر کابل ښاریان د څاګانو له ناپاکو اوبو څخه کار اخلي چې دا پخپله ډېره خطرناکه ده. په کورونو کې د څښلو د اوبو د څاګانو کیندل هم ډېر خطرناک دي، ځکه چې په معیاري توګه نه کیندل کیږي. باید د اوبو او د تشناب د څاګانو ترمنځ حد اقل 10 متره واټن وي. تر دوه درې کلونو وروسته به د کابل ښار د څاګانو اوبه د څښلو وړ نه وي، او که چیرې ورته پاملرنه ونه سي نو یو ستر ناورین به رامنځته کړي.
د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې د کابل په ښار کې نږدې 80% کورونه په خپل سر او د ښاروالۍ له معیار او پلان سره سم نه دي جوړ شوي. کارپوهان وایي هغو خلکو چې د کابل ښار په لوړو سیمو کې په خپل سر کورونه جوړ کړي دي، د څښلو د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دغه کورنۍ له لرو پرتو سیمو څخه په ډېرو کړاوونو سره د څښلو اوبو ترلاسه کوي. ایرن په کابل ښار کې له څو تنو اوسېدونکو څخه د اوبو د ستونزې په اړه پوښتلي دي.
موږ د غره تر سره اوبه په خپل سر خیژو، ټول بدن مو خوږیږي او سخت ستړي کیږو. څه وکړو؟ اوبه نه لرو. موږ مجبور یو چې د کور د اړتیا وړ اوبه پوره کړو. له لاسي بمبې څخه زموږ تر کوره نیم ساعت لاره ده. د اوبو له اړخه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ ستونزه دا ده چې تاسو یې په خپلو سترګو وینئ. اوبه له دغې لاسي بمبې څخه د غره سر ته وړو. د غره په سر کې د اوبو یوه زیرمه سته چې د غره یوې خواته اوبه ورکوي او بلې خواته یې نه ورکوي. دغه ماشومان اوبه په ډېرې خوارۍ خپلو کورونو ته وړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د څښلو پاکې او د استفادې وړ اوبه هغه اوبه دي چې له خوندي سرچینو څخه وي، رنګ، بوی او کیمیاوي مواد ونه لري. د لاسي بمبو، چینو، نل او د هغو کاریزونو اوبو چې سر یې پوښل شوی وي صحي او خوندي اوبه دي. خو د کابل د ښاري تنظیف د ریاست مشر نثار احمد وایي چې په کابل کې د نلونو اوبو 100% پاکې نه دي. نوموړی په کابل کې د څښلو د اوبو د وضعیت د ښه والي په اړه یو لړ وړاندیزونه لري.
در کلوریشن ساختن آب و تصفیه خانه ای که در اونجا وجود
داره، تشلو هغه اوبه چې په نلونو کې راځي 100% پاکي او صحي نه دي، ځکه چې په سمه توګه نه کلورینیشن کیږي. د تشکو اوبه باید په نړیوالو نورمونو سره سمې تصفیه شي. د کابل د تشلو پاکي اوبه له قرغې څخه راځي چې په سمه توګه تصفیه نه کیږي. زه هیله منجم چې د اوبو په کلورینیشن او تصفیه کې جدي پاملرنه وسی.
د ښاری پرمختیا د وزارت په وینا د بودیجې او تخنیکي امکاناتو کمښت او د کارکوونکو د کاري ظرفیت ټیټوالی هغه ستر لاملونه دي چې د څښلو پاکو اوبو ته یې د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی یوه بله عمده ستونزه بلل کیږي چې ورځ تر بلې جدي کیږي، او له کبله یې بېلابېلې ناروغۍ لکه کولرا، نسناستی، د معدې میکروبي کیدل او ځینې نورې ناروغۍ رامنځته کیږي چې هر یوه ناروغۍ د نه درملنې په صورت کې د انسان د مړینې لامل ګرځي. روغتیا پوهان وایي خلک باید له خطرناکو ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره اوبه په داسې لوښو کې وساتي چې سر یې پوښل شوی وي او تر 24 ساعتونو یې زیاتې ونه ساتي. د ښاري پرمختیا وزارت په پام کې لري تر څو د کابل په ګډون د هیواد په 14 ښارونو کې د اوبو رسونې لویې پروژې پلي کړي تر څو د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی 50% ته ورسوي. خو چارواکي وایي چې په کابل کې د پاکو اوبو د رسولو د پروژو د جوړولو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده.
ډیرو درنو دوستانو د ایران رادیو همکارانو د راپور درستولو په برخه کې تیروتنه کړې وه په دې هیله چې له دې امله زموږ معذرت ومني. اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع څېړو. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د سوات په منګوره کې د طالبانو پر ضد د مهمو بریاو د لاسته راوړنو ادعا کوي، هلته په جنوبي وزیرستان کې د ځایي طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته د سر زیان اوښتی. له پاکستان څخه زموږ خبریال راپور اوروي.
د سواد د مرکز منګوري د ترلاسه کولو نه پس د پاکستان دولتي مقامات وایي په راتلونکو درې ورځو کې به ټول سواد د دوی په لاس کې وي. د پاکستان د دفاع وزارت معین سید اطهر علي وایي د سواد عملیات نوي په سلو کې بشپړ شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به د سواد دره د طالبانو د وجود نه خالی شي.
په سوات، بونیر او شاوخوا سیمو کې زموږ بریالیتوب تقریبا بشپړ شوی. یوازې په سلو کې پنځونه تر لسو پورې کار پاتې دی او هیله منو چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د مقاومت دغه ډلې هم وځپل شي او له هغه وروسته به د بیا رغونې کارونه پیل شي، څو کورني بې ځایه شوي خلک بیرته وکولی شي خپلو سیمو ته ستانه شي.
بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک هم د یک شنبه په ورځ ویل چې د بونیر او کوز د روسیدونکو بیرته له کمپونو څخه خپلو کورونو ته ستنه دي شي. د سختو جنگونو نه پس د پاکستان امنیتی ځواکونه اوس د منګوري خار په مهمو سلور لارو کې ګزمه کوي او د سهار لوونه د ماسپخین تر یوې بجې پورې په ګرځبندیز کې هم وقفه اعلان شوې ده. په کوزدیر کې بیا نن تر ماښام شپږو بجو پورې ګرځبندیز لري کړی شوې ده. د پاکستان د اردو ویان جنرال اطهر عباس وایي د دوی ځواکونه د منګوري نه پس اوس د کالام د نیولو هڅه کوي.
بحرین سے آگے ایک مقام ہے قدم، وہاں تک اس وقت سیکیورٹی فورسز پہنچ گئی ہیں.
دا بحرین الگ اڑان دے دا قدف پنم یوسی مدا چتر ہا غزا زمنگ زواکو نہ رسی دلی دی دا غی نہ اڑان دے دا کلام خارگوٹی پلوری زمنگ زواکو نہ دا حرکت پہ حال کی دی. په کلام کې ورانکاری موجود دی چې دا سیمه به هم زر تصفیه شي. خو د سوات ترڅنګ د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان نه هم د طالبانو او پاکستاني فوجونو ترمنځ د تودې جګړې راپورونه را رسیدلې دي. طالبانو تیر شپه جنوبي وزیرستان ته په لاره په جنډوله سیمه کې د سارندویانو په یوه کلا باندې غلچکې برید وکړ. طالبانو د میزایلو او د هوان د مرمیو فایرونه کول چې په ترڅ کې د دولسو حکومتي عسکرو د ټپي کېدو راپورونه را رسیدلې دي. د جنوبی وزیرستان دولتي استازي یا پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شوی د دې په جواب کې د یک شمې په سهار د پاکستان فوجونو د جنوبی وزیرستان د مرکز وانه لویدیز لوري ته په 80 کیلومتر کې د مسعود قبایلو سیمه سپینکې رغزه تر برید لاندې ونیوله چې تر دې غړې 500 نه زیات وسلوال طالبان پکې وژل شوې دي. پیژندل شوی وزیرستاني خبريال سیلاب مسعود د دې جګړې په اړه وایي
د سپینکې رغزه په جنگي میدان کې د پاکستاني فوج او طالبانو په منځ کې دا وخت تر دې غړې راوونه دو چې د کومې په نتیجه شه د پیروز سلورويشته ګلچې راځي درې فوجي مړه او 15 زخمي مړه. د طالبانو له طرفه د شپتنه تر شپتنه پورې مړه او د شپتنه تر اتلاس پورې زخمیون دي. خو د طالبانو له طرفه د دې دوه تصدیق لا تردید نه ده شوی.
کارپوهان وایي د مهال په پاکستان کې طالبان یوازې د ځانمرګو بریدونو او بمی چودنو په ترسره کولو کې بریالي دي. نور د سوات نه نیولې تر وزیرستانه د جنگ په محاذ د پرله پسې عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ له امله د ماتې سره مخ دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپور رستم شاه مومند وایي
د ماتې سره خو مقصد دی چې اوس د سوات کې یا 2000 چې کوم دی 2000 کسان یا دی 2000 کسان به د 5000 قوا څنګه مقابله وکړي. دغه شانته د نورو سیمو کې چې کوم د خلک دی هغه د هوایي جازونو د الوتکو سره او د بمبار سره او د هلیکاپټر ګرشپ سره او د ټینکونو سره هیڅ مقابله نشي کولی. او دغه شان د وزیرستان کې چې کوم حل دی نو زه فکر کوم چې دا خو د ډېر یو د دوه داسې دغو مقابله ده چې یو ډېر زیات قوي دی. هغې سره ټول وسایل شته او پیسې شته او ټیکنالوژي شته او افراد شته او بل چې کوم دی په منډه باندې دی. دا خبره صحیح ده چې دې پتماخ ته پورې لګیا دي.
د پاکستانی طالبانو د حکومت سره ډغره وهل د دې سبب شوه چې په باجوړ، مومند، سوات، دیر او بونیر کې 3.4 میلیونه خلک خپل کورونه پرېږدي او د سرحد ایالت خوندي سیمو ته وکوچيږي. په وزیرستان کې هم د جنگ لامل خلک کډ وستلو تړ شوی او تر اوسه د 2000 نه زیات خلک ورسیر ما ډیر اسماعیل خان خار ته کډه شوی دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدرمنو دوستانو نن له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا چې تنباکو که د سګریټو په بڼه وي او یا هم د نسوارو یا چلم په څیر د انسان په روغتیا څه اثر لري؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی چې شیبه وروسته به یې فریده هوټ سیفي کوربنه وي. خو د دغه پروګرام تر وړاندې کولو مخته به نوري اس نوري د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کړي.
د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې نښته لا هم روانه ده او دواړو خواوې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. د کندهار په ښار او دوو ولسوالیو کې لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او ماینونه نیول شوي دي. نړیوال بانک نن له افغانستان سره د بیا رغونې په لړ کې د ملي پیوستون له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د لوګر د ښاروالۍ اداره وایي چې د پل عالم د ښار د واټونو د قیر کولو کار چې د ائتلافي ځواکونو په مالي مرسته پیل شوی تر مني پورې به پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په سوات او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د بریالیتوب خبر ورکوي. راپورونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې نوې نښتې پیل شوي دي. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د ایران د هوایي شرکت په یوې کورنۍ الوتنه کې یو بم شنډ کړی دی. د ایران د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی ژمنه وکړه چې که د راتلونکو میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو پر هغو قوانینو به بیا کتنه وکړي چې د ښځو لپاره عادلانه نه وي. په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په میانمار یا پخواني برما کې د یو لرغوني معبد ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې شپږ نفر مړه او د دیرشو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
زیبا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فریده هوټ سیفی مو د ازادۍ رادیو د دیونی روغتیا ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوم. لکه څنګه چې مو د مخه هم واوریدل نن له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د می د میاشتې وروستۍ ورځ د تنباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځ په نوم نومول شوې ده او په دې ورځ د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه روغتیایي کارپوهان راغونډیږي او په دې سره خبرې کوي چې څنګه په نړۍ کې د تنباکو د استعمال مخه ونیول شي. نړیوال روغتیایي سازمان له تنباکو سره د مبارزې لپاره په کلکو تدابیرو ټینګار کوي او وایي چې په کار د هغو اعلانونو مخه ونیول شي چې پکې د سګریټو استعمال په ډیر خوند او رنګ اعلانېږي. بله دا چې د سګریټو پر خرڅونکو او د تنباکو د نورو ډولونو البته تولیدونکي باندې دي، البته د دوی هغه کسان چې دغه مواد تولیدوي او یا هم د دې موادو کاروبار کوي په دوی باندې باید ډیره لویه مالیه وضع شي. د دې تړون لپاره پکار دی چې 125 غړي هیوادونه په خپلو سیمو کې د لوړې مالیې وضع کول عملي کړي او د تنباکو د استعمال په اړه د اعلانونو مخه ونیسي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې په دې وروستیو کې د تیر میلادي کال یعنی د 2008 میلادي کال ریپورت خپور کړی دی. وایي چې لا هم ډیر خلک د سګریټو د لوګي ښکار کیږي. د سازمان وایي په شلمه پیړۍ کې په ټولې نړۍ کې 100 میلیونه تنه د تنباکو د استعمال له امله د بېلابېلو ناروغیو له وجې مړه شول او دا خطر شته چې په 21مه پیړۍ کې 1 میلیارد انسانان د سګریټو او د تنباکو د نورو ډولونو لکه د نسوار او چلم په ډول د تنباکو د استعمال له امله د مرګ کومې ته ولاړ شي. خو بیا هم ډیر خلک ولې سګریټ څکوي او یا هم بېله نسوارو یې ګزاره نشي کېدی. په افغانستان کې که څه هم چې د نارینهو په تناسب ښځې ډېرې لږ نسوار او یا سګریټو ته مخه کوي خو بیا هم شمیر کم نه دی. دوی ډیر ځله کورنۍ مشکلات پلمه کوي او وایي چې د کورنیو مشکلاتو له امله دې ته مجبوري شوي دي چې یا سګریټو یا چلم او یا هم نسوار ته مخه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې شریفې صافۍ له دوه میرمنو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
زیبا هلم تکاوله ما توپک را پسر اخیسته تمانچې را پسر اخیسته د دیهات خلک و امدا د منګ خپل ستړي
اولادونه لري مشمن
او څلور لورګانې مې دي دغه شپکاله د دل لاسه ما دي وسپنه نیو چچله
چا کر اوسېدلې دومره
زه خويندو کاره لار کاره ورونو سره دو رو نمیدی یه روپای ماتا ندرک کرده پدش بگو کلو که و حالا مای تکاوله مجبورشم رو اتم لکور زدی رقلم پلر کرده که نستدم ماچه داد ننیست بابا ایما پس براشی تا بیخیران آقای
نوالی ایلتی چه ده چه غاری ده
دا دوم روی چه زخ پل عملی اومدگ نسوار مسوار میاچه اولو کلو که ده جنگ هاو چی تیوالی اچه مای چه خوشی که ما ارده جستاد ما عمل شوید مجبورم نشم خوش کوله زدی پا مقای جنگ من کونو مقای پل ماو
ما شپکاله چلم ما چکاله دریکاله می سگرد چکاله دریکاله می پس بیای چلم چکاو پا جلال آباد کم کورو ده جلال آباد نا پاکستان تا ماجر شو پا ماجریت که پاکستان کی چه ماجر شو ولتا پا واجه پاتی که دو چه سر پا اردو جبانه پی دو چه اردو سر خم خبری وکاو نور حالت دوستان با موجی کلا با افغانستان را پیا چه وطن برا پیا چه خپل جلال آباد برا پیا چه بیبا منگا بلا مصرفیت نپیدا که ده بیبا چلان چه کهو چه را سر دوستی نکاو لچه را منده اعتبار نکاو طول پا من لری گرزیده و ده ده غسی و عمل لری ده پا اصطلاحی خو خوزو کی سابی گین خلکو کی یادی گین طول به من لری توب که و اما غاو چیزم پیمانه شو پوشو میشه ده یو دیر منفوره کرده و دیر بد کرده اول فقط ده خپل مشکلات ده غم ایری دو بخاطر بمی که چی دارانه ایر شی بیا بمی سر و سر خوگی ده سینه بمی و سر شخ شخ که و تخیدم با و سر کم دستی کیفی نلارو ده فقط ده خپل مشکلات بخاطر منده ده خو ایت کم آخه عمل نده و ده یا بد منفور عمل ده نور خوانده توای ما چی کل تاس ده چاو ویل چی یا سگریت دود کم تاس ایت کلو نکی یا تاس ویل چی ده نسوار ده غاک در ده پاره خیدی یا کم زخم ده پاره دوا ده هیت کل کم دوا نده اخیه نپورت عملون هیت کم ارزخ نلاری کم تقویه نلری چی چوک تقویه که بیدی دینا چی خپل جوان دور سر تباکی خپل اولادون تباکی فقط دوی چی هر مشکل لری مشکل دی یو دکتر سر حل کی خپل کورنۍ سر دی حل کی دی خپل فکر ندی کار وخری حل دی که دیس کم مشکل نل کی بیدی دینا چی مشکل نور پیدا کی
ده هغه میرمن خبر مو هم پا ده راپور که واوری دلی چی سیگریټ سکول او یا هم بل میرمن چې چلم او یا سیگریټ سره سرکار وو او د هغې د اثراتو په باره کې ویلي چې څه اثر یې ورباندې کړی وو او خلکو ته یې څه توصیه لرو دی خو دا چې تنباکو که د سیګریټو په بڼه وي او یا هم د نسوارو یا چلم دا چې د انسان پر روغتیا څه ډول اثر لري دې ته به ډاکټر اکرم ملکزی ځواب وایي چې دا اوس راسره له جرمني څخه په ټلیفون کې دی تاسو هم کولی شئ له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې وکړئ ښه راغلی ډاکټر ملکزی
پدر جانی السلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم غوښه اوریدونکو ستړي مې شم خبرونه ته
او ژوند دی اوسې کولی شي اوریدونکو پوښتنه وکړي تاسو ټلیفون کولی شي ازادي رادیو ته د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ 0000145000 بل نمبر ده 0999203500 البته دا د ازادي رادیو نمبر دی په کابل کې که اروپا ته ټلیفون کوئ نو بیا هم د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ 0000 22 11 2 1 0 0 1 2 0 0 1 او یا هم 3 0 0 1 او یا هم 4 0 0 1 باندې ټلیفون کولی شئ. امروز روز جهانی مبارزه با تنباکو است. برنامه رادیوی برنامه صحت در رادیوی آزادی به همین موضوع اختصاص یافته. دکتر اکرم ملکزی از جرمنی در تلفن با ما است. شما هم میتونین تلفن بکنین و در مورد اثرات ناگوار سیگریت، نسوار و یا چلم بپرسین و معلومات به دست بیارین. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، د مخه تر دې چې اوریدونکي تلفونونه شروع کی او تاسو نه پوښتنی وکي، تاسو په لنډ باندې غواړم یو څه ووایئ په دې باندې چې په عمومي توګه دغه د تنباکو استعمال د انسان پر روغتیا باندې څه اثر کوي، یعنی دومره چې په دې باندې یعنی د نړۍ کې یوه خاصه ورځ دې ته ځانګړې شوې ده او نړیوال روغتیایي سازمان دومره په دې باندې ټینګار کوي، نو خامخا دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو د یو ډاکټر په توګه دغه توضیح کوي چې څه اثر لري پر روغتیا باندې.
فرید جان، ستاسې همکارې چې کابل نه راپور روانه کړه ډېر ښه دوه مرکې وې. اولنۍ خور ته وایم چې خورې هغه ستا مېړه چې تا توقع کوله چې ته به سګرېټ نسوار نه کوې، توقع یې په ځای وه، خو هغلته کول بې ځای و. دا د خدای او رسول لار نه ده چې یو ښځې باندې څوک ګزار وکړي. او د بلې خور خو ډېرې ښې خبرې وکړې، زه پوه شوم چې دا یو منفور شی دی او وروستۍ جمله یې پاتې شوه، خو کشکې ویلی چې پرېمې خو ته پوه نه شوم.
پرېښې دي،
معلومېږي
چې پرېښې دي ځکه یې دا خبرې کولې.
نو دا به چې سیګریټ پو او تماکو عمومي ډول باندې دا غیڅ کول دغه تاوان لري چې خپل یوازې همدغه تماکو کې څلور زره او اته سوه زهرجن مواد موجود دي چې هغه کې تلویخت رقم مواد دي چې هغه سرطان پیدا کوي او هغه سرطانونه چې تر اوسه معلوم شوي دي چې کوم سرطانونه دي هغه شپارس مختلف سرطانونه معلوم شوي دي چې د سیګریټو په وجه پیدا کیږي نو اوس باندې لږ توضیحات ورکوم دې برخه کې
ډاکټر صاحب تر اوسه خو تاسو هم دومره وویل ده چې دا یعنی په زرګونو مضر مواد دي پکې او یو دغه تاسو خود چې د سرطانونو سبب کیږي په دې باندې لږ وروسته توضیح ورکړئ او اوریدونکو ته چې دا د پروګرام د شروع نه منتظر دي د ته به ورکو که تاسو اجازه یې
مهرباني
ښه اوریدونکو په وخت لو چې څه وی منتظر دي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو د کپلان خپل پښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کامران جان د سیمان دلات زنګ غل
مهرباني وکړه کامران جان پښتنه دي زرو وای چې وخت به ځای ځای نشي
دا ډاکټر صاحب زما پښتنه ده چې یو څوک زه خپل سیګریټ نه څه کوم چې یو څوک سیګریټ کې زما ډیر نه پسند کیږي آیا دا زه سیګریټ تاوان نه ما ته ما به خې دې انده چې زما پسند کیږي چې یو څوک ما په ځل سیګریټ کې
خامخه پروگرام واور ډاکټر سی بدر
تاسو سوال باندې پونه شو مې سوال
دې دا وایي چې وای چې بل څوک سیګریټ سکي زو ور سره نږدې ناسیم زمانه فستنګي ما ته نفستنګي وای پیدا کیږي
ډېر ښه پښتنه واه
خپوش کامران جان ته مننه چې مصرف دې ډیرونه شي ډیر انتظار دې وستو مننه ډاکټر سی بدر ځواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو د تبم وار ورکو بیا به هیلو کو اوریدونکو نه چې سوشې بي ټلیفون ونی کی چې ډاکټر سی وکول شي تاسو بل مهرباني وکي خبري وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ستړی مشه تاسو ډاکټر صاحب دواړو
ته مهرباني وکي تاسو هم ستړي مشه کې دغه پښتنه لنډه مطرح کوي چې وخت ضایع نشي
زه ډاکټر صاحب دا پښتنه کوم چې دغه د نشوارو د پریخودو اڅه نارم تر اوخه چې په څه طریقه باندې
د نسوارو د پریخودو لاره سمه ده بس پروګرام او را ډاکټر صاحب درته ځواب ووي چې په څه طریقې سره کېدی شي چې ته یې کړی مننه تاسو زمنګ همکار علي محمود وای چې ډیر زیات اوریدونکو دي خیر دی یو بل اوریدونکو ته ومور ورکو ډاکټر صاحب به نور نو ټلیفونونه سوشي بنا خلو بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام
بلې سلام ازادي رادیو ده
بلې مهرباني وکي پښتنه خپل وکي بلې روغتیا پروګرام دی ازادي رادیو ده
ډاکټر صاحب نن پښتنه ده د نسوار کولې د سیګریټ چې نه څو ډیر وخت کولې نه
یعنی
پرې شو ده
سمه ده پښتنه دی واغسته شو پروگرام او را ډاکټر صاحب درته ځواب وای خا او کور دی ودان
سلام علیکم
مننه سوشي بي ټلیفونونه نه اخلو ډاکټر صاحب اکرم ملک زیب تاسو پښتنه ته ځواب وای بیا روسته چې دا پښتنه خلاص شي لطفا ټلیفون وکي بخنه غواړو تاسو ټلیفونونه کومګ ټول واخلو نو بیا به اس وخت ونه لرو چې خبري وکړو خا ډاکټر صاحب ملک زیب مخه تاسو په دې باندې خبري وکړي چې پتن باکو کې تاسو ویلي چې په زورګونو مزر مواد دي او یوازې سلور زره داسې مواد دي چې هغه تاسو ویلي چې تقریبا د شپاړس ډول سرطانونو سبب کیږي نور توضیحات لږ زره کدي برخه کې ورکړي
زبا هم دا اول د شپاړس سرطانونو هم چې کوم سرطان پیدا کیږي سړي ته ډیر مشهور سرطان چې هغه د سږي سرطان ده ځکه هغه زیته چې لوګي ډیر ورزي مالته ډیر سرطان پیدا کیږي نو هغه څوک چې لکه چلم کې خصوصا باندې ته چلم چې داسې راکاږي نو ټول لوګي سږي ته ځي نو درجه اول سرطان چې پیدا کیږي ډیر زر چې پیدا کیږي او د ټول نه زیات چې پیدا کیږي هم د سږي سرطان ده
ډاکټر صاحب په د دنیا کې ویل کېږي چې د ټولو سرطانونو کې د سږو سرطان ډیر زیات دی نو شاید یو وجه دی چې خلک ډیر زیات سیګریټ هم څکوي یو وجه به دی
چې ډیر اوندا علت دی چې سیګریټ او چلم چې څوک زیات کې نو سږي ته لوګي ډیر ورځي لوګي زارجن شه دي نو ځکه سږي ته د سرطان تکلیف پیدا کیږي
یو د
دومره درجه چې دی هغه د خولې سرطان دی الته ډیر پیدا کیږي د ستوني سرطان هم پیدا کیږي بل دا چې د سری غاړې یا مړی چې وایي هغه سرطان هم د سیګریټو په وجه پیدا کیږي هغه نو وروسته بیا نو د هاضمي جهاز لکه د پانکراس وایي یا د سپوږ یا د مثانې سرطان د پختورګو سرطان د میډي سرطان د خزو د اولاد د کیدو ځای یا د زیلان ورته د غي سرطان د هډوکو سرطان او حتی د پوزي سرطان د ځیګر سرطان دا سرطان نو معلوم شوی دی چې علت سیګریټس کول دي د نور علتونو څخه څنګه وایي دي او په سیګریټو کې ډیر مواد دي چې هغه ما مخکیاده کې څلور زرو اته سوه زارجن دی. خلکو یې ورونه وایي دوستان فکر کوي یو زار باندې سړی مړ کیږي، او سیګریټو کې څلور زرو اته سوه زار دي. نو ځکه د سرطان داسې یو تاواني شی دی. هغه څوک چې لږ څه تبې لوست هغه ته یو څو نومونه به واخلم او نور لاتیني لغات باندې استې معلومه چې هغې ته وایي چې فرزن فورم الدهید دی، بنزول دی، ارزینیک دی، کادمیوم دی، سرب دی، کاربن مونوکساید او یو رادیو اکټیو مواد دی چې د پولونیوم په نامه یادیږي. ښه، نورې خبرې به لږ څه ساده ژبه باندې وکړو چې اورېدونکو ټول پرې پوه شي.
ښه ډاکټر صاحب، دا تاسو د دومره خبرې وکړي چې دومره مضر شی دی سیګریټ، زه یو شي ته ډېره حیرانه یم. ممکنه ده اورېدونکي هم همدا شی بچ پروګرام اورېدي ته دا پوښتنه ورسره پیدا شوي ورته ووایي چې نو دا ولې بیا خلک دومره په خوند رنګ باندې د سیګریټ څکوي؟ ډاکټر صاحب دستا سو ټلیفون لکه چې لږ زرا دا لاین خوځي کی کس چل دی لګ आवाज راځي کی لګ رسم
زه اورم بيخي
خاصه مده
خبر اورم.
ها ها، نو تاسو په نظر چې تاسو یو ډاکټر یی، تاسو څه وایي چې دا څه وجه ده ډیر پوهه خلک چې هغه مثلا ښه تحصیلات لري او مثلا په بهرنیو ژبو باندې پوهیږي، په دې اړه مقالې لوستې دي او ریډلې دي، بیا یې هم چې ګوري سیګریټ په لاس کې دي، د دې وجه څه ده تاسو په نظر چې یو ډاکټر یی؟
وجه دا رضاجانې چې بې علته ده نه، علت دا دی چې سیګریټو کې یو ماده ده د نیکوتین په نامه. دغه ماده کله چې سړی سیګریټ راکاږي په اووه ثانیو کې مغزو ته ورځي. مغزو کې داسې یو تحریک کوي مغزو ته چې ځان ته په حساب د بختورتیا هورمونو ترشح کیږي. معنا دا چې یو سړی ځان لږ بختوره ګڼي، ډیر زر سړی ته داسې یو تسکین کیږي د چا چې په رښتیا لږ څه غم وي، لږ څه غمې غلطیږي. هغه څوک چې مطالعه کوي فرضاً حتی د طب محصلین دي، هغوی د مغزو تمرکز یا کنسنټریشن زیاتیږي. او بل دا دی چې هغه څوک چې فرضاً لږ ځانې سست غندې دی، لږ ځانې داسې تقویه کیږي، غونې دی فکر کوي چې زه باید یو څه وکړم، حرکت وکړم. نو په دغه علت باندې دغه غلو کی تاثیرات د سیګریټو دي چې سړی ته دا احساس ورکوي چې دا خشه ده.
نو ډاکټر صاحب، دا خو یو غلوونکی تاثیر دی چې تاسو ویلې چې دغه د نیکوتینی مادې لامل انسان کې پیدا کیږي او هغه بیا بیا تمایل پیدا کوي او یا یې نه پریدي. نو تاسو د یو ډاکټر په توګه همدغه کسان چې دغه پروګرام هم د اوس اوري عادت دي ورسره پوهیږم چې دا تاواني شی دی، پرې خوده یې نشي کنه، نو نورې کومې لارې دي؟ یعنی مثلا تاسو وایي چې څوک ډیر نارامه دی یا ستړی دی یا لږ خپه دی، یو سیګریټ وڅکي، هغه نیکوتین په اتو ثانیو کې لاشي دماغ ته یو څه آرامتیا ورکي، نورې کومې مثبتې لارې دي؟ دا خو یو غولونکې لاره ده چې تاسو وښوده، دا مثبته لارې کومه ده؟ کومه لار څوک خپل کې څوکي، کومه بل لار شته دی؟
یعنی د سیګریټو پریښودلو ته تاسو وایي؟
نه نه، په مجموع کې اوس یو څوک دی تاسو وایي، تاسو خپل دی یو ډاکټر په توګه دا تاثیرات بیان کړل، اوم ویلي چې اوس عمده مسله همدغه ده، غټه ستونزه همدغه ده چې خلک په مزریت باندې خصم پوېږي، خو پوېږي چې دا ډیر مزر شي دی، بیا هم نه پریدي، بیا هم سیګریټ څکوي. تاسو دلیل دی یو ډاکټر په توګه ویلي چې هغه دا دی چې دغه نیکوتینی ماده دماغ ته ډیر زر رسیږي او یو ډول غولونکي آرامش ورکوي انسان ته، او انسانان ځکه امیشه مخه کوي دي ته وزن نه لري کوي سیګریټ نه. نو تاسو د یو ډاکټر په توګه دغه سي حالت چې راشي چا باندې چې نارامه دی یا مثلا ستړی دی د کار، کومه بل لار شته مثبت لار؟
زه اوریدونکو ته داسې وایم چې اورونو خویندو، تاسو د سیګریټو تاثیر باندې مغولېږي، دا یو دروغجن دوست غوندې یو شی دی تاسو ته چې تاسو آرامۍ ستاسو دښمن شی دی. نو راغلو دې ته چې انسان تر کم کوي شي په ژوندانه کې خپل غم ځان نور کی، هغه ته په ډېرې نورې لارې دي. اول به سره پوښتې په ما باندې ولې غم دی، څه خبره ده، څه علت ده؟ که رښتیا وایم زما خپل وادوالو خویندو باندې ډېر زړه خوږیږي، ځکه د دوی لاسو په خېټه دې دی واکه تر ډېر نارینه ولاس کې. نو زه خپل ورونو ته وایم، ای ورونو، خپل خو خویندو باندې، خپل خزو باندې ظلم مکه وای، هغه سره د خدای او رسول لارونه سید بشریت لارونه سي هغه باندې ظلم مکه وای. که خامخ تاسو لیدل لکه اول نه خور چې مخ کې بارکه کې والی چې ما یو عادت د نسوار او د چلم ما باندې وهل کول، ته وهلو لارمنی سي، د خبرو لارونه سي، خپل خویندو سره، خپل خزو سره، میرمنو سره. ها، راغله دې په کسری باندې غم بیه نو غم ته خو هر غم خو ځان ته علت لري که یو فرض متعلم دی مکتب کې سبق نشي لوستلی په ځای د چې سیګریټ واخلي او یا محصل دی سیګریټ واخلي او خپل د مغزو تمرکز زیات کړي هغې به د پاره ښه به دایي چې دی پوه شي چې کوم شی راته سخت دی دغه شی خپل معلم نه خپل یو دوست نه پوښتنه وکړي چې دغه شی راته سخت دی تی راته وښایه سیګریټ باندې اسانېږي نه کوم شی چیزه چې کېدای شي لږ څه کنټریشن یا د مغزو تمرکز زیات شي خو خپله هغه سخت شی سړي ته اسانېږي نه نو سړی باید ژوندانه کې فکر وکړي چې کومه لاره مهمه ده چې زه د غم نه او سختۍ نه خلاص شم سیګریټ یې لار نه ده
ښه پر حال از موږ اوریدونکي د مخه ټلیفون وکړو کامران له هلمند څخه ویلي چې بل څوک سیګریټ څکوي ما زما سره بند بند کیږي د ویلي چې د دې علت څه دی ایا د امدا د سیګریټو مسله د سیګریټو کې څه شی دی ولې وایي زه داسې کیږم
دې کامران ورور ډېره مهمه پوښتنه وکړه دې ته په لاتینی کلمه کې پاسیف سیګریټ کول وایي یعنی غیر فعال خپل نه د بل سیګریټ نه چې او چلم نه سړي ته لوګي راځي دا اوس ثابته شوې ده چې کله کله حتی د بل سیګریټ نه چې سړي ته لوګي راځي د دې تاثیر لا پسې زیات دی نسبت دې ته چې خپل سړی سیګریټ وڅکي او ځینې کسان دي چې په موټر کې سیګریټ څکي زه باید ووایم چې هغه څوک چې موټر کې سیګریټ څکي هغه څوک چې شاته دی د هغې ته دومره زر د دې تاوان رسېږي د سیګریټو مثال په توګه ووایم چې دغه د اروپایي کې یو اصطلاح ده فاینشټوب یا نری نری خاوره چې ده په موټر کې یا نورو ځایو کې په نو معلومه کړی ده چې تقریبا په یو ورکوټي ځای کې د 50 میکروګرام نه باید ودان نری خاوره نه وسی او څوک چې سیګریټ څکي 2 دقیقې وروسته زر میکروګرامه خاوره یا نری خاوره هم د سیګریټو خاوره هم د لوګي خاوره وایمه په یو کوبیک متر باندې الته زیاتیږي او هغه څوک چې خپل په اول سیټ کې وسی کې په 2 دقیقو کې 2000 میکروګرامه نری خاوره د سیګریټو خاوره رسیږي یعنی دا چې څوک چې د بل چا خواته ناست دی او ابل چا ته لوګي رسیږي د ته دا معنی لري لکه چې خپل هیڅ څکلی او هغه چا یو سیګریټ څکلی او چا ته چې لوګي رسیږي دا معنی لري چې بل سړي 2 سیګریټ څکلی دومره ته باندې شه
ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب د مخه تر دې چې تاسو کامران ورور ته د توصيه وکړي چې دا باید څه وکړي یو اوریدونکو ډیر انتظار ایستد ته وار ورکو فقط کامران ته بدوي چې دا کله نور خلک سیګریټ څکوي دا باید څه وکړي بیا براشو بیرته دا نور پښتنه ته بلې میره بنی وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سرجان بسم الله مل جرمنی زحمت کوم
میره بنی وکړي
تاسو ته اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ملک ته سلام لوایم خوښیم چې یو ډیر محترم سلام مو رامیل مکای دی پروگرام ته
مهرباني
یو پختنه لرم او یو څه څرګندونه لرم
مهرباني وکړئ که پلان دی وای
پلان وکړئ به تمر وایم چې دا سیګریټو سکول په چاغوالي هم اثر لري سکم وی کی یعنی نو خلک به دي خاطر سکوي چې زبرانګر سم او لاندې خبرې مې دادې چې خدمتونه چې ډاکټر صاحب دې په ساحه کې کړې دي همداسې د فرهنګ او د علم ساحه کې کړې دي تاسو خبرې استې چې ډاکټر صاحب
بله د ډکشنری نه خبره يم ډاکټر صاحب اکرم ملک سین
ټول پرني په تاسو ته بده مننه کوم او په زمن کې د موږ په نور فرهنګي پروګرامونو کې تل د مالی مرسته کړې ده معنی مرسته یې سره کړې ده هر چیرته چې لاس رسېدلې ده لرو برته کومک کړې ده او یو خبره چې تول غواړم خو تاسو به سره مرکه وکړه هلته فکر کوم د سیو ستی تیروتنه و هغه ترکی لغاتونه نه و ترکیبي لغاتونه و
بله هغه اشتباه شوې ده بله باغی باندې به بیا په نورو پروګرامونو کې خبري وشي د ازادۍ رادیو په ادبي خبري ادبي مجله کې د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي په ډکشنری باندې چې د جرمني ژبه لغتونه ترجمه کړي په پښتو باندې به خبري وشي مننه ستاسو پښتنه مو هم واغستله تاسو نه مننه چې ټلیفون هم کړی وو بله ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د مخه تاسو د غوریدونکو ته خبري وکړي چې ولې دا پښتنه ورته حل شو چې کله بل څوک سیګریټ څکوي د تنارامي پیدا کیږي تاسو دا ورته توضیح کړئ چې هغه څوک چې خپل سیګریټ نه څکوي او د بل چا مخې ته ناسته چې هغه سیګریټ څکوي لا زیات تاوان ورته رسیږي فقط یو لنډه توصیه کده ته وکړي چې څه وکړي باید
کامران ورته وایم که ستا د لاسه کېږي هر څوک چې ګوري ورته وایي چې سیګریټ مه څکوه هغه کوم ته ونونه چې مخکې واورېد هغه ورته یاد کړه که ستا څوک خبره نه مني نو داسې وکړه څوک چې سیګریټ چلم څکوي د هغې خوا نه لرې شه او که نه نو که لرې نه شي یو دا چې ستا صحت ته تاوان کوي کوم وخت نه خدای نه کړه ته په کې عملي نه شي ځکه سیګریټ داسې چې ډېر وخت که سړي وجود ته ورسېده نو کېدای شي سړی خپله پرې په لوګي یا په سیګریټو اتاتشي او نورې پښتنې یم یو ورور ول چې نسوار نه
زه ما دغه پښتنې بل ګروس ته ورته جواب کو زغواړم چې دا د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مطلق پام دی باندې خبري وکړي څنګه کېدی شي چې یو څوک د نسوار پریدي یا چلم پریدي یا سګریټ پریدي؟ دا اوریدونکي چې دومره انتظار ایستلی دی، لږ نور انتظار دی، مباسو او خپه کېږي دی نه. دغه همدغه اوریدونکي چې له جرمني څخه ټلیفون وکړو، د پوښتنه وکړله چې ځینې کسان د دې دپاره دا سګریټ څکوي چې وایي د چا خبره چاغ نه شم، او په دې غربي هیوادونو کې چې افغانان اوسیږي دوی خو دغه خبرې پسې ډیر زیات ګرځي چې دا وزن مې ډیر نشي، نو دوی دې وایي دې ته مخه کوي چې سګریټ څکوي. نو په رښتیا هم وایي دغه سګریټ وزن کموي او که څنګه چل دی؟
اول زه بسم الله صاحب نه ډیره مهرباني کوم، مننه کوم ستاسو د لطف مهرباني وکړه چې زما صفتونه مو وکړه. زه دومره ته صفت ورنه یم چې تاسو زما صفت وکړه، خو ستاسو کور ودان. ساتھی تو سوال په ځواب کې باید وایم چې رښتیا دا څه چې سیګریټ کې څوک چې پریدي دا وزن زیاتیږي. اول باید چې ولې داسې کیږي، خپل سیګریټ داسې مواد لري چې خصوصا نیکوتین مواد چې پکې ده، هغه کله چې سړی سیګریټ وڅکي نو سیګریټ د انسان بدن ته داسې یو رقم تحریک ورکوي چې هله زر شه، یعنی څه د وجود بدن تحریکوي، یعنی دا چې د انسان د بدن د کاتابولیزم وایم یا هضم وایم لږ څه داسې تحریکیږي او یو رقم باندې، یعنی داسې کې فقط لږ یو چا چې سپورت کوي بیا مې وایي
خوراک ډیر کوي.
بله،
نو خوراک ډیر کوي انسان بیا
نه برعکس کوم، یعنی اول دا چې سیګریټ پر اشتها ته انسان
اشتها کمی
سره ډېر ډوډۍ نشي خوړلی، بل هغه ډوډۍ چې خوړلی دا هغه ته داسې احساس ورکوي یو چا چې فقط تحریک کوي، یعنی دا چې سړی ورختا کېږي. مثال په توګه هغه څوک چې سیګریټ کوي دا هغه نفس تیزیږي، د حساب فشار جګیږي، نو د تیز نفس لپاره فقط تیز نفس داسې لې وجود داسې غولیږي فقط لکه چا چې منډه وهلي، څوک چې منډه وهي دا هغه نفس تیزیږي، فشار
ډوډۍ
دا یو کاذب شه دی. کاشکې داسې وي چې یو څوک چې منډې وي داغه نفس تیزیږي، داغه تاثیر په سیګریټو باندې راځي. من تا غلط تاثیر دی، کله چې سړی منډې وي داغه نفس تیز شي، فشار لوړ شي، دا وجود ته ګټه کوي، بالکل سړی لږ څه ځوانېږي په دې باندې. او سیګریټ چې کوي برعکس، سړی زړیږي، پوستکی خرابیږي، او په دې علت باندې د سړډوري سړی خوړلې دا لکونه زر ازمیږي.
خو پر هل ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه، یو څه خو تاسو معلومات ورکړی. یو وريدون کې لرو په ټلیفون کې د تبوار ورکو او بیا به هم راشو تاسو ته. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې مهرباني، خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
د هلمند ولایت د مرګ د ولسوالۍ د منځیر درمل څنګه خبره در سره کوم؟ یو تکلیف ده په دې چپک سکی څه به حسواله و باجوا خاري د زنګانه څه بیا تر دې لنډه ډوکی پر لره مکه ډاکټر صاحب په دې باره کې څه معلومات را کی باجوا وخت نه د چپه لاسن څه به سکی و درد لري د ډوکی
بلې خا فکر کوم چې د دې پښتنه تاسو واغسته ډاکټر صاحب ملک زی
یار سم پرې پونه شو ما خو فرض دیجان کدا ته ولي کې اخر کې وخت پاتې شو ځکه نن یوازې ورځ چې موږ سګریټو برخه کې غږیږو، نو کته سګریټو د تمباکو موضوع خلاص شو بیا به نور موضوع کې ته وغږیږو. څنګه زمانه ده
سم خبره ده کوي نه شو په نورو پروګرامونو کې به هم سره خبري وکړو. البته د خبرونه په دوه منی مای کې به ډیر پام دې موضوع باندې بحث وشي چې څنګه هغه کسان چې د تمباکو سره عادت لري په مختلفو شکلونو یا سګریټ او یا په افغانستان کې چې ډیره معموله ده د نسوار او یا هم د چلم په ډول باندې څنګه مخنیوي کیږي او څنګه کېدې شي چې وسوګه غا پریدي. البته یو خبره بل ډاکټر صاحب وړم چې د سترګو یو متخصص ډاکټر هم چې افغانستان راغلی دی د چک جمهوریت ته، دا اوس په سټډیو کې دی. البته خبرونو نه وروسته به ډاکټر صاحب سټډیو ته راشي او هغه به هم په لنډو باندې یو څو دقیقې خبرې وکړي او وبه وایي چې دلته څنګه راغلی دی او کېدې شي چې کومه خاصه پوښتنه کوي هغه ته ځواب وایي. ولې د پروګرام ډیره برخه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. بلې ډاکټر صاحب، یو دوه دقیقې وخت لرو، مهرباني وکړئ.
ها نو کدا د چاغوالي موضوع ډیره مهمه ده، نو زه ځکه تر اخره پر ورسه ولې شم خبري.
ها ها خبره ده، مې ربني وکي.
مخکې مې چې یاد کړ چې اول سیګریټ دا چې اشتها کمی، نو ځکه هغه څوک چې سیګریټ کوي فکر کوي چې زما وزن کمیږي، او دوم دا چې کاذب ډول باندې هغه کوم شي چې سړی خوړلی دی هغه لږ زر ازمایي، نو ځکه سړی فکر کوي چې دغه زما وزن په سیګریټو باندې کم شو. او کله چې سیګریټ پریږدي اول دا چې اشتها زیاته شو، زیاتیږي بیرته، ځکه سیګریټ چې دی او نیکوتین چې دی د اشتها مرکز په حساب دغه پخو لاندې کوي او اشتها کمی. نو کله چې سیګریټ نسکي سړی واضح د اشتها زیاتیږي، اشتها چې زیاته شو ډیره خوري نو ځکه وزن زیاتیږي. نو دوم علت یو بل شم ده چې هغه مخکې مې یاد کړ چې په کاذب ډول باندې سړی د انسان نبض زیاتوي او فشار لوړوي او داسې تحریکوي لکه چا چې سپورت کړی او په حقیقت کې تاوان کوي سړي ته. نو کله چې بیا چا سګرټ پرې خود دغه هاضمه په طبیعي ډول باندې کیږي، یعنی دا چې هاضمه یې لږ څه سستیږي، نو ځکه سړی په رښتیا وزن اخلي. نو دا که اوس په اندازه باندې وایم کڅوک سیګریټ پی دی ولاو که خپل اوس حاضر سره دې چېشته خښوا او ډوډۍ بیا هم ډیره ونوخي په ما غند د ډوډۍ خو نه لکه په خوای چې خوړله بیا هم 3 کیلو د انسان وزن زیاتیږي.
نو د پروګرام د شروع بلې د پروګرام بلې د پروګرام له شروع نه تاسو سیګریټ یو غلون کې شه معرفي کړو. خو عجیبه ده چې دی غلون کې شي د ډیرو خلکو پاملرنه دومره ځان ته اړولې ده او دومره ورته نږدې شوي دي چې پرې خودلې ورته بیخي ډیر زیات سخت ښکاري. په هر حال خو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې تر خبرونو وروسته به تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې د دغه غلون کې شینه څنګه انسان کېدی شي چې لری شي او تینه نجات پیدا کړي، په دې به تاسو خبرې وکړئ. البته د سترګو متخصص ډاکټر هم سټډیو ته راځي، د کابل راغلی دی، پراګتا خبرې به مونږ ته وکړي چې څنګه راغلی دی، معلومات به راکړي. اوس ساعت ته ګورم 2:30 بجې کېدونکې دي، نه وبخې 3 بجې زموږ همکاران سټډیو ته راځي او د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوي.